درمن دوستانو ستړي مشي د تاسو په نظر کفشناسی جادو په زیارتونو او د سړک په غاړه کې تعویز دام دعا اخیستل څنګه دي؟
دا ملایان د چه شي لرویه دا تعویز ورکوي او کوم آیت او حدیث پکې شته که نشته؟ ما ته داسې یو معما ده چې دا پیسې دوی له کوم ځای نه کوي چې ملایانو ته ورکوي.
اکثر دغه کسان چې تعویز ورکوي څوک دي؟
دا هغه بې همته خلک دي، دا تعویزګر، دا کوټګر خپل ځان دپاره حلال روزي په مشقت د وجود د خولو په تویو دا ترلاسه کولی نشي. اول د ځان غم وکړي، ځان ته د تعویز وکړي، ټوله ورځ پیرمخ په د سړک په سر باندې ناستي او د خلکو په سترګو اغزي اچوي.
درنو دوستانو، مشران وایي چې تعویز ورکول، تعویز اخیستل دام او دعا زموږ په هیواد کې لرغونی تاریخ لري. اکثره کسان به چې له کوم مشکل سره مخ وو د حل لارې تعویز اخیستل ګڼله. په پخوا زمانه کې چال فریب دوکه دومره نه وه لکه اوس چې ده. نن سبا ډیری تعویز ورکوونکي د څو پیسو د پیدا کولو لپاره خلکو ته په کور کې غم جوړوي، د کورنۍ غړي یو په بل بې اعتباره کوي، ان تر دې چې ښځې ته وایي خاوند دې په تا تعویز کړی، خاوند ته بیا وایي چې ښځې دې په تا کوډې کړي. دا چې څه ډول په خپرونه کې روښانه کېږي. لومړی د کابل اوسېدونکی احمد او ورپسې د پکتیا اوسېدونکی اجمل مال په دې خبرې کوي چې ولې ځینې کسان د ستونزو حل له مولانه د تعویز په مرسته غواړي.
دا یو عرف ګرځېدلی په خلکو کې، دا یو ذهنیت ورکړل شوی دی چې مثلا تعویز مؤثر ده، جن ده، پرید ده، دغه شیانو تحصیل لاندې راغلي دي. زمینه د بلې خوا د تګ ورته مساعده نه ده، مثلا ډاکتر ته نشي تللی، ملا هلته ورته پیدا شي. قضایي او عدلي ارګانونه دا ګیله ده چې په دومره وخت کې د شیانو مخه نه نیسي.
زمونږ سیمه له های سره د فرهنګ او تمدن نهایت تخب مانده دی، تر اوسه پورې همغه ابتدایي ژوند دی. دغه عقاید خو خامخا ډیر حاکم دی. یعنی زه خپله خو یو فرهنګي سړی یم، کنه ما خپله نه دی اخیستم، زما پلار ما ته راوړی دی چې کله ناروغه شوی یم.
وروسته له هغه چې د کابل په شاهد شمشیره کې د فرغندې په نوم ځوانه نجلۍ ووژل شوه، مسؤولو کسانو پریکړه وکړه چې د ښار له کوڅو او پس کوڅو نه کوټګر، جادوګر او هغه بیلمه کسان چې د دینی عالم په لباس کې ځان پټ کړی ټول کړي. کله چې موږ د خبرونې لپاره تعویز لیکونکي لټول، اکثرو یې خپل دوکانونه بند کړي وو. ځینې هم د خپلو دوکانونو په سر د بندو لوحو د لرې کولو په حال کې وو. یوې دانه مني چې مخکې تعویز ورکوه، بل بیا وایي چې ورور یې تعویز ورکوه خو اوس هند ته تللی. ورته غواږ به شو چې دوی خپل کار ته څه دلیل لري.
دلته شور بازار کې غزنیوال په نوم باندې دوکان ده، د دوا یونانی خرڅو.
یونانی دوا خرڅه؟ دلته خو د تعویز لیکلو لوحه هم وکنه
نه. موږ والا نشته وکسه، آزاد وختونه لس کال شو دلته موږ دوکان لرو.
نظر دې د تعویز لیکلو په باره کې وایي چې خلک راځي او نور تعویز ورکوي؟
دلته خلک ورته راغلي ده، ولا سلویش کالو ښځې ورته راغلي ده، کار شوی ده. یو کس راغلی له پاکستانه دلته، خو اولاد نه شوی، خدای ورته همدغه شی باندې اولاد ورکړ. تعویزونه کوي اوس هم هغه د سید رفیق هغه مانا راځي ابریشم تار ولی ده شان ولی
تعویز لپاره
وا مانا ابریشم تر ده مخه تری ده زه خرڅوم، تا بندم خرڅوم، لس کس نور بندم خرڅوم. مانا راځي ده مثال ده شی ورکو زه ورکوم.
ونوم لکبیر سنگ است، در شوبازار کار میکنم، ریبری درم سال.
امیال که ما آمدیم شما لوهای تعویز نویسی رو میکندین؟
بلکل.
ایره چوی اخو بند کده بودین و چرا کندین؟
ایره وقت بند کده بودیم که از این برادر ما بود، در هندوستان است. دکانش گرفته بودیم.
یعنی برادرتون تعویز میدادن؟
دیجا میدادن، ولی خودشان اونجا رفته تکلیف داره. دکانش ما گرفتیم.
تعویز چی رو میدادن؟
برای کار و بار و برای مریضی و برای ترس و برای از این چیزا.
د هغو کسانو لخوا تعویز ورکول چې دوی دیني زده کړې نه لري، هدف یې یوازې د پیسو اخیستل دي. هغه کسان چې پوه دي په هکله یې څه وایي. د علومو اکاډمۍ له علمي غړي وجیه الله شپون نه مو په دې هکله پوښتلي دي.
زبرای خدا، هغه څوک چې تعویز کوي، هغه څوک چې یو چا ته په دین باندې ناست دی چې هغه د ښي ورځې خاوند کې په دې تعویز باندې، اول د ځان غم وکړي، ځان ته د تعویز وکړي چې دغه د سړک د ناستې نه او چې څادر یې اچولی ټوله ورځ پیرمخ په د سړک په سر باندې ناستې او د خلکو په سترګو اغزي اچوي. او دا هغه خلک دي لکه هغه رحمان بابا چې وایي دین یې دان دی د دنیا په مخ کې ایښی پې را اړوي وحشان د مخلوقات. یعنی دا دین نه یو دان جوړ کړی دی او په دې کې دا خلک راګیری د 500 روپو د خاطر. دا هغه بې همته خلک دي، دا تعویزګر، دا کوټګر چې د خپل ځان دپاره حلال روزي په مشقت د وجود د خولو په تویو دا ترلاسه کولی نشي. همیشه دپاره هغه د دین نه ناخبره خلک هغې ورته دغسې خبرې کوي چې زه داسې کولی شم او زه هغسې کولی شم او زه هغسې کولی شم. او هغه چې مثلا بیا کوټې دي او منتر او جادو دي، هغه خو بیخي په دین کې ناروا دي.
شپون به دا هم راتو وایي چې ولې ځینې کسان د هر درد، رنځ او غم په وخت کې ملا ته د تعویز اخیستلو لپاره ورځي.
په دیني مسایلو باندې خلکو ځان نه دی آګاه کړی، دغه چې د امنتو بالله وایي او په دې باندې ځان پوه کړی، هغه بیا څه کوي چې تعویزګر ته ځي؟ هغه بیا څه چې پالګر ته ځي؟ ټول هغه ناپوهه خلک علم نه لري، سواد نه لري، حتی منطق نه لري، او یعنی حتی داسې چې د څپلۍ وندنې دی وایي وشکې د دغه پیزار وندنې هم د الله ته بته غوښتنه بهتې کوي او د الله نه بیا غواړي.
د کونړ اوسنیکی عبدالقیوم وایي چې د اسلام دین 1400 کاله مخکې خپور شو، خو زموږ د ولس ځینې کسان لا تر اوسه هم په دې نه پوهیږي چې اسلام کوم کارونه روا او کوم ناروا ګڼلي.
اوس عجیبه عجیبه شعارونه په دې یویشتمه پیړۍ کې په دیوالونو باندې وینو چې پورو پیسر عملیاتو تعویزاتو نه پوهیږم جادو شیکن او پیر څشې څشې روحاني، یعنی عجیبه غوندې ټولنه ده. دولت لرو، نظام لرو، ټول سیستمونه شته، خو د دې پوښتنه نشته چې ورور تا دا کارونه چیرته زده کړي. ابل ورځنۍ پیښه ډېره ښه نمونه ده. د دغه خور په اړه ډول ډول خبرې وشوي، چا ویل قرآن یې سوځولی، چا ویل لیونۍ ده بیا یې قرآن سوځولی، چا ویل چې نه ورغلی ده د دغه سړي نه یې تعویز اخیستلی او تعویز یې کار نه دی کړی، بیا یې ورسره دا ویلی چې تا تعویز کارونه زما پیسې بېرته راکړه، په دې لانجه جوړه ده. چا ویل چې نه بیخي دغسې نه ده، دغه خور اسلام مطالعه کړی و، اسلام یې لوستلی او په اسلام پوهېده، او ده ته یې نصیحت کوو چې ولې دې دا خلک ایسار کړي دي، ولې دې خلکو نه بېځای پیسې اخلي، ولې دا خلک زوری، ولې دې خلکو عقیدې خراب کړي. او هم د دې نه خبره لوړه شوې ده، جاهله ټولنه ده، بس غږ کوي چې هله قرآن یې وسوځو، نو دې ته څوک نه ګوري چې قرآن کومه دی چې سوځولی دی، چا ولیده چې وی سوځو؟ او یو دم په دغه خور باندې راغونډېږي. دا کومه ټولنه ده؟ دا کومه اسلامي ټولنه ده؟ څوک د دې حق لري چې د یو چا خور ته، د چا میرمن ته، د چا لور ته لاس ور واچوي او د هغې حجاب کش کړي او د هغې نه حجاب لرې کړي، او بیا هغه ته هغې باندې لاس جګ کړي، هغه ووایي، هغه وټکې، بالاخره مړه یې کړي، وی سوځې او چټل اوبو ته واچي. دا د اسلام په کم ذکر راغلی دی. دا خو د اسلام ته خلک تشریح کړي. ډېرې پیښې ماته دغسې معلومې دي چې فرزن یو جادوګر ته، یو تعویزګر ته، یو د خلکو غولوونکي ته یو څوک ورغلی وایي په تا باندې خو خوراکۍ یا په تا باندې وروره جادو شوی دی، ستا یې پلانې شی بند کړی دی، او داسې چل شوی دی، هغسې چل شوی دی، هغه ځینه او دې ځینه ته یو نښانې ورته وښیي چې دغسې سړی دی او دغسې سړی دی، دا خور یا دا ورور. بیا ته ځان سره سوچ کوي، یو ډول اندېښنې د ته ولاړ شي، ته ورکې دا به څوک وي؟ بالاخره سوچ کوي، او هغه کور کلي کې مې هغه پلانې دی که نه، یا میرې تره زوی دی، یا میرې ماما زوی دی، یو مې کلیوال دی، ولا چې هغه هم دغسې قواره لري، همداسې دی، کېدی شي همده دا چل کړی، دا غریب او هغه غریب سره ښه کلیوالي ورورولي عزیزي هر څه سره سمې، هېڅ مشکل نه وي، او هغه دا کار اصلا کړی هم نه وي، ولې دلته ورته دې جاهل دا شی په ذهن کې ور واچو، دا سړی د اندېښنې سره مخ کړه. بالاخره داسې کېږي چې د دې او د هغو ترمنځ په همدغسې مسایلو غټې غټې پیښې رامنځته کېږي، مړی پکې کېږي. نو دا په افغانستان کې لومړی او وروستۍ واقعه نه ده، دا که وڅېړل شي زختې زیاتې همدغسې پیښې شوي، او زموږ هېواد او هېوادوالو ته ډېر زیانونه او ضررونه رسولي دي، د ټولو مسؤلینو نه، هغه که دولتي دي او که ولسي دي. دا غوښتنه کېږي چې د نور دغه جهالت مخنیوی وکړي او ټولنه دې لږ تر لږه د دغه خرافاتو نه خلاصه کړي.
د کابل اوسېدونکي مریم بیا د خپل کور کیسه کوي. وایي د یوه غړي د تعویز کولو له وجې په ټوله کورنۍ کې جنجال جوړ شو.
زما خپله د سترګې لیدلی حال همدا ده چې په کور کې مناسبات دومره درهمه برهم، فقط دوه تعویزونو پیدا کولو کې وشو. تعویزونو کې د ټولو کورنۍ نوم نوشته شوی و، او په هغې کې نوشته شوی و زبان بند، زبان بند، زبان بند. کومه انګور د خپل د خواښې او اندرور په خاطر ځي، انګور ته د خواښې نشانی وایي که نه وایي، یو نخه که وایي وایي ولا هماغه ده، که کومه خواخی زی د انګور په نخه کې کومه نشانی ورته وایي چې مثلا پزه یې پیټه ده یا مخې داسې ده، هغه فکر کوي چې دا خو همدغه به یي، همدغه ده چې مناسبات عین تر دې حده پورې رسېږي چې ما اورېدلی دی چاقو کشي شوی په منځ کې د نارینه و جنگ شوی و، خصوصا د کابل په ښار کې دومره زیات شوی ده چې حتی د سرکو په سر ملایان ناسي تعویزونه ورکوي. دا یو تجارت ده، بازاریابي ده، یو کس چې ورځي هغې ته حتمن پیسې ورکړ کېږي چې ته زه دغسې یو تبلیغ وکړه تا ته به دومره پیسې مونږ ورکوو. دروازې څنګ کې ناست و وایي دومره مریضان دې ته راځي.
دا چې دیني عالمان د هغو کسانو په هکله چې دیني زده کړې او د مسببات په برخه کې معلومات نه لري، یوازې د خپل جیب د ډکولو لپاره ناس دي. څه وایي؟ د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې له علمي غړي سید حبیب شاکر نه مو پوښتلي دي.
علما من حیث عموم هغوی طبیبان نه دي چې خلک تداوي کړي. په ډېرو احادیثو کې د تعویز لیکنې نه ممانعت راغلی چې تعویز باید ونه لیکل شي. یو شمېر محدود کسان دي چې هغوی هغه تعویز چې په هغه کې آیات کریمه یا معصوره دعا ولیکل شي وایي دا جائز ده. کنی نور ټول علما وایي چې تعویز لیکل عموما ناروا کار ده، غیر شرعي کار ده. داسې څوک د دم او د تعویز نه د ځان لپاره معاینه خانه خلاصوي او خلک ورباندې غولوي او د تداوي مرجع همدا شیان بولي، دا په شریعت کې جمهور علما وایي چې دا درست کار نه ده، ناروا کار ده، حرام کار ده. یو شمیر وایي هغه تعویز جائز ده چې په هغه کې مسنون دعاګانې لیکل شوي وي، جائز ورته وایي. دا نه چې هغه سنت و بولی یا مستحب و بولی. من جاور و ملنگ سپا خلکو بانده داس شیان خوری، یرا ور بانده خوری، لوت ور بانده خوری، داس شیان ور بانده خوری سی آقا باعث دیده که گیسی خلک و وجنی، مرمنی و وجنی، اطفال و وجنی، دا اشخاص قاتلین بلل کیگی او دی قاتلینو جزا په شریعت کې معلومه ده. څوک چې قصدن څوک وژني جزا یې داده چې هغه باید ووژل شي. د افغانستان په قوانینو کې هم دی لپاره جزاګانې ټاکل شوی دي.
الله جل جلاله فرمایي چې کله تاسو یو خبر، یو غږ، یو آواز اورئ تر هغه چې رښتینولي نوي ثبت شوي، تاسو پرې باور مه کوئ. که چیرې باور وکړئ دا به تاسو داسې حالت ته ورسوي چې بیا به پښیمانه وئ. بیا هم سید حبیب شکر،
زموږ استاد یو خور چې په ناحق باندې ور ور واچول شو ووژل شو، دا ټول د دینه کېږي چې په جارتو کې ناست خلک په دین باندې ناپوه خلک دي. هغوی فقط د خلکو نه روپۍ اخلي او په دې غم کې نه دي چې خلک څومره متضرر کېږي. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. وایي تاسو ته کوم خبر راورسیږي، هغه خبر کې تاسو تحقیق وکوئ، هغه زر تصدیقوئ، ما اول پوه شئ چې دا خبر چا راته راوړی ده. دا دروغ ده که رښتیا ده. که تاسو په هر خبر باندې چې نشریږي، هر آوازه باندې، هر غږ باندې چې څوک یې جګوي باور وکوئ، دا به تاسو داسې حالت ته قرآن کریم وایي ورسوي چې تاسو به بیا ورباندې پښیمانه وئ. تصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کوم عالم که غلطه خبر کړی وي، مخکې دې نه چې خبر ورته ثابت شي، هغه په خپله خبره پښیمانه ده. کوم بازاري کوڅګرد چې کوم کار کړی وي، په هغه خبر باندې چې ده تحقیق نه ده کړی، هغه وروسته پرې ورباندې پښیمانه وي. نو له دې جهته څوک چې څه هر وي، هغه باید دقیق مطالعه کړي چې دا درسته خبره ده که دروغ خبره ده. که درستوب ثابت شي، بیا آیا د مسؤلیت ته چې دلته اقدام وکوي که نه، د قضا مسؤلیت ته چې هغه اقدام وکوي. هر څوک خپل دنده او خپل وظیفه باید وپیژني. په هر خبره باندې، په هر آوازه باندې باید باور ونشي.
د کابل په شهید شمشیره کې د ځوان فرخوندی له وژل کېدلو نه وروسته د حج او اوقاف وزارت د دیني عالمانو په مشوره د پریکړې ته ورسید